په کابل کې د ورځې څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د طاهر روشن په همکاري وړاندې کوم او ریچې وسلوالو کسانو په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسول وشلې ده. د افغانستان حکومت د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په ورستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د دې او ځینو نورو راپورونه له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د تاجکستان ولسمشر په دې هیواد کې د شاوخوا 1000 روسي عسکرو د پاتکېدو تړون پارلمان ته د تصویب لپاره واستو او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جنایتکارانو او وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د طالبانو یو قومندان وشل شوی. تر نړیوالو خبرونو مخکې مو جمیله ظریف له کورنیو خبرونو خبروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د بهرنی چارو وزارت وایي هیڅ یو هیواد ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. یونسف وایي په افغانستان کې هر ورځ کم لکه 15 ماشومان وژل کیږي او د مالی وزیر وایي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه منفي تبلیغاتو د پنګونو په وضعیت او د عوایدو پر راټولېدو منفي اغیز کړی. پوره خبرونه د بهرنی چارو وزارت وایي هیڅ یو هیواد ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. د دې وزارت وایي جنان مسازین ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی.
افغانستان هیڅ کله هیڅ هیواد ته اجازه نه دا ورکړي چې د افغانستان د خاورې نه د دریم هیواد مقابل کې د سوء استفاده وشي او یا د مداخلې په هدف باندې هر وخت وشي.
جنرال مساوی د غزرګندونی په تاسو هل کې کوي چې تر دې مخکې په بهرنۍ او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له خصوصي ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي و چې پاکستان چمتو دی د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله ونکړي، خو په دې شرط چې هند له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د قدرت خلا د ډکولو هڅه ونکړي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو پر مهال هر ورځ کم لکه 15 ماشومان وژل کیږي. د دې ادارې مسولینو نن په کابل کې د ماشومان د وضعیت د رپورت خپرولو په برخه کې د رسنیو د رول په هدف جوړه شوې غونډه کې د ماشومان د ژوند ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د یونیسف وایان عزیز فروتن ازادي رادیو ته وویل
امسال ما 80 خبرنگار ما در نظر
گرفتیم. دایوای سکل پاپام کلر و 40 اتیا خبریالانو سره کار وکړو او هغه ته د ماشومان او د ژوند رپورت خپرولو په حق له زینې ستکړې ورکړو.
اطفال با اونا کار وکړیم.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې رسنۍ باید د ماشومان او د ژوند په حق له رپورت داسې خبر کړي چې د هغوی هویت ته زیان ونه رسیږي. د مالی وزیر وایي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه منفي تبلیغاتو د پنګونو په وضعیت او د عوایدو پر راټولېدو منفي اغیز کړی. ډاکټر حضرت عمر زاخلوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د سکل په لومړیو کې عواید په غي اندازه لوړ نشول لکه دوی چې په حق لاټ کل کړی و.
زمون عواید فوق العاده د فشار لاندې وو ځکه چې 2013-14 کال ته تشویشونه شته، تجارت کم شوې دی، سرپنګونې په افغانستان کې کمی شوې دي، زمون واردات کم شوې دي، زمون که ساختماني سکتور یو لوی سکتور و، زمون ساختماني سکتور کارونه کند شوې دي، نورې پنګونې کند شوې دي.
عمر زخیلوال وایي چې د منفي تبلیغاتو له امله سکل د پنګونې او بیرغونې کارونه هم ټکنی شوې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي بیا خرابه حکومتداري، فساد او ناامني د عوایدو کمېدو عوامل بولي. او له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت شپږویشت عامل منفعه پروژو د عملي کولو تړون نن لاسلیک کړ. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زره رحمت مقبل د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې پروژو پلي کول به د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. د دې پروژې چې بیلابیلو ولایتونو کې پلي کیږي څه باندې 4.5 میلیون افغانۍ ارزښت لري چې د امریکا لخوا ورکول کیږي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقال کوسې درته وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جنایتکارو او وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی. د کراچۍ د پولیسو جګپوړی مامور چودري اسلم وایي د حضرت علي په نامه د طالبانو یو قومندان د سې شنبې په شپه وژل شو. اسلم وایي له پرون راهیسې په عملیاتو کې شاوخوا 340 کسان نیول شوي. د سپتمبر له 4 یعنی له کومې ورځې راهیسې چې صدر اعظم نواز شریف له کراچۍ څخه لیدنه کړې، په دغه ښار کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې تر اوسه په سلو کسان نیول شوي دي. په دې وروستیو کلونو کې په کراچۍ ښار کې ترورستي حملې، د جنایي ډلو وژنې، تختونې او له خلکو څخه په زوره پیسې اخیستنې زیاتې شوې وې. د بشري حقونو ډلې وایي په کراچۍ ښار کې په روان کال کې تر اوسه له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي داسې بریښي چې د ایران نوی جمهور رئیس حسن روحاني غواړي له لویدیځ سره مذاکرې پیل کړي. د ژمنه وکړه د به وازموي چې خبر همداسې ده او که څنګه. جمهور رئیس اوباما د سېشنبې په ورځ له هسپانوي ژبې تلویزیون سره په مرکې کې دا خبره وکړه. د ویل د ډیپلوماسۍ لپاره فرصت شته او هیله مند ده چې ایرانیان به له دغه فرصت نه ګټه واخلي. دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې جمهور رئیس اوباما په ډاګه کړه چې له روحاني سره یې د لیکونو تبادله یا مراوده کړې ده. له دې څرګندونو وروسته داسې ویل کېږي چې اوباما او روحاني ممکن د روانې میاشتې په پای کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې سره غونډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دوشنبې په ورځ وویل تهران چمتو دی چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه د امریکا سره اعتماد رامنځته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي د سوریې حکومت روسیې ته داسې نوي مواد ورکړي چې ښیي د اګست د ویشتمې کیمیاوي حملې کې د یاغیانو لاس و. ریابکوف وویل مسکو به د سوریې دا مواد په ډیر جدیت سره وازموي. ریابکوف په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم سره له خبرو وروسته ویل روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د راپور له امله خواشینی ده. د دا راپور سیاسي او یو اړخیز وباله. لویدیځ متحدان وایي دا حمله د سوریې حکومت کړې ده. تمه ده چې ریابکوف به د ورځې په وروستیو کې د سوریې له جمهور رئیس بشار الاسد سره هم وګوري. له بلې خوا د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو استازو په نیویارک کې غونډه وکړه او د سوریې په اړه د پریکړې په متن بحث وکړ. ډیپلوماټانو ویلي په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا، چین، روسیې، فرانسې او متحده ایالاتو استازو د سې شنبې په ورځ د پریکړې د مسودې په اړه بحث کې زیات پرمختګ ونه کړ او نن به بیا سره جرګه شي. د امنیت شورا د پریکړې متن برېټانیا، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتو په ګډه برابر کړی. لندن، پاریس او واشنگتن غواړي که چیرې د بشار الاسد رژیم د کیمیاوي وسلو د لرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي نه کړي د قوي استعمال ته د دروازې خلاصې وي، خو روسیه بیا د دغه کار مخالفت کوي. د تاجکستان جمهور رئیس امامعلی رحمان په دې هیواد کې د شاوخوا 2000 روسي عسکرو د پاتې کېدو تړون پارلمان ته د تصویب په مقصد واستاوه. دغه تړون له مخې به د روسیې د 201 فرقې د پاتې کېدو موده تر راتلونکو 40 کلونو لپاره وغځول شي. د دغه ډلې اډې په بدل کې روسیې ژمنه کړې چې تاجکستان ته به هر کال شاوخوا 1 میلیون ټنه له محصول پرته پټرولي محصولات ورکوي. د روسیې د پوځ 201 فرقه چې له 1940 کال راهیسې په تاجکستان کې دېره ده، د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته په افغانستان کې د بې امنیو د رامنځته کېدو له امله د پاتې کېدو موده غځول شوې ده. د روسیې حکومت له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په تاجکستان کې د خپلو ځواکونو د ساتلو اړتیا په ډاګه کړې ده. په بنگلاديش کې په اعدام باندې د اسلامي ډلې د مشر د محکومیت په غبرګون کې د 1300 لپاره عمومي اعتصاب روان دی. خونځي او زیات شمېر سوداګریز مرکزونه تړل شوي دي. راپورونه وایي په مرکز ډاکه کې د احتمالي شخړو د مخنیوي په مقصد زیات شمېر امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د بنگلاديش سترې محکمې د سېشنبې په ورځ د جماعت اسلامي ډلې مشر عبدالقادر ملا په 1921 کال کې د هېواد د خپلواکۍ د جګړې په جریان کې د جنګي جرمونو په جرم په اعدام محکوم کړ او د جنګي جرمونو د محکمې پخوانی حکم چې نوموړي ته د عمري بند سزا ورکړې وه رد کړ. د سترې محکمې د سېشنبې د ورځې له حکم وروسته نښتې وشوې. عبدالقادر ملا چې د جماعت اسلامي ګوند عمومي منشي دی د محکمې حکم سیاسي بلله او د دوه ورځني اعتصاب غږ یې کړی. د نوموړي مخالفانو د سترې محکمې د حکم هرکلی کړی. جماعت اسلامي ګوند په 1921 کال کې له پاکستان څخه د خپلواکۍ مخالفت کاوه. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه او اوس هم د څو مهمو خبرونو د هوا حالات وري.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 40 ساعتونو کې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالت سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.2، ټیټه 12، آسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 6.3، ټیټه 15، آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 15، آسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 1.5، آسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 4.5، ټیټه 2.5، آسمان شین.
سات څلور بجاون دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د آزادۍ رادیو د دې خپرونې په دوام کې واورئ. وسلوالو کسانو په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤل وشلی. د افغانستان حکومت د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار پر څرګندونو عکس العمل وشود.
د افغانستان حکومت موقفه د دې اشاراتو یا د څرګندولو په اړه چې پاکستان نه باید تر دې یا هغه عمل انجام کړي خپل د مداخلې په خاطر د بهانې په لټه کې وي.
له شغله ایمل فیضی سره پر مرکه سربیره د ملا برادر د خوشی کېدو د احتمال په اړه د سولې د عالی شورا د ویندوی نظر پښتو
په اصولو کې دا فیصله شوې ده چې ملا برادر به د خوشی کوي
له افغان خبريالانو سره د بد چلند او په پکتیکا کې د شزینه ډاکټرانو د نشټوالي په اړه هم راپورونه لرو. په اونیزو پروګرامونو کې میرمنو ته ځانګړی نیمه نړۍ در اورو. سمو شخله ازادي رادیو تخاوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1216 نیوي په ټول افغانستان او شاوخوا سیمو کې واوري او که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې است نو په اف ام 3.15 چپه لا صافه او واضح واوري. د افغانستان حکومت وایي د بهرني سیاست پالیسي د شو اړیکو پر بنسټ ولاړ ده او هیڅ چاته په دې هیواد کې د لاسوهنو اجازه ورنکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتنه کوي او باید دوی هم دغه کوشش وکړي. افغان چارواکي وروسته تر هغه د خبري کوي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې کله 2014 کال وروسته هندوستان په افغانستان کې د واک د تشدد ډکولو هڅه وکړه نو پاکستان به هم وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند دراوروي.
افغان حکومت هیله لري چې سیمه ییز په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره هغه ډول شي اړیکې غوره کړي چې دا هیواد د دوی په وړاندې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې له ټولو هیوادونو سره بهرنۍ پالیسي د شو اړیکې له مخې جوړه ده. د دې وزارت ویان جران موسازي د چهارشنبې پر ازادي راډیو ته وویل افغانستان له ټولو هیوادونو سره د ملي ګټو پر اساس اړیکې لري او هیڅ هیواد اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي.
افغانستان یو خپلواک هیواد ده او د هر هیواد سره کاغه هند کا پاکستان د کنور هیوادونه دي د خپل ملي ګټو په اساس باندې اړیکې رامنځته کړې دي او افغانستان هیڅ کله هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه د یو دریم هیواد مقابل کې سو استفاده وشي او بل هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د افغانستان بهرنۍ اړیکې د عدم مداخله د اصل په اساس باندې ولاړې دي.
افغان چارواکي وروسته تر هغه دا خبره کوي چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې کله 2014 کال وروسته په افغانستان کې د واک د تش په ډکولو کې هندوستان کوشش وکړ نو پاکستان به هم په افغانستان کې د لاسوهنې هڅه ونه کړي. هندوستان له افغانستان سره په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړي او د هیواد له افغانستان سره سلګونه میلیونه ډالر مرستې کړي دي. د راپورونو له مخې هند له افغانستان سره شی اړیکې لري او دغه هیواد سلګون افغان ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه هم برابر کړې ده. خو پاکستان له هند سره شی اړیکې نه لري او دغه هیواد نه غواړي چې له افغانستان سره د هند اړیکې پراخې شي. د سیاسي کتونکو په باور د پاکستان د نوي حکومت پالیسي بیا هم د تیر په څیر دوه مخه منفي پالیسي ده. سیاسي څېړونکي اجي سید داود لازادي رادیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز ورستي خبري د پاکستان د دوه مخه پالیسي یو څرګند مثال وباله.
دا حق دوی نه لري په هیڅ صورت سره. منتدا دې خوشو چې نواز شریف په دې تیرو دوه میاشت کې همدا ویل چې موږ افغانان سره کومک کوو او د دوی مخې روښانه شوې چې د دوی کومکونه په دې بنسټ دي چې افغانستان د هندوستان سره اړیکې په اصطلاح تودې نه دي او دا اړیکې سره سړی وساتي. نو زه فکر کوم چې دا هم د دوی یو ښکاره لاسوهنه ده چې د افغانستان ټولو خلکو ته ښکاره شي.
د نړیوالو سیاسي چارو د پوهانو په خبره پاکستان د حق نه لري چې له افغانستان سره د نورو هیوادونو پر اړیکو شرایط کښیږدي او یا هم پکښې لاسوهنې وکړي. خو دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان له افغانستان سره د هندوستان پر اړیکو اندېښنه ښیي او په دې هیواد کې د هند له نفوذ څخه ویره لري. که څه هم افغان چارواکو په وار وار له پاکستاني چارواکو څخه د شو اړیکو غوښتنه کړې خو چارواکي وایي چې پاکستان په رښتینې توګه شی اړیکې نه دي ساتلي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې مو واوریدل د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې که هند په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د خلا د ډکولو هڅه ونه کړه پاکستان به هم له 2014 کال وروسته افغانان په خپل حال پریږدي. د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه مې د ولسمشر کرزي له ویندوی ایمل فیضی څخه د هغوی عکس العمل وپوښت.
د افغانستان د حکومت موقف څه دی په دې اړه؟ د دې اشاراتو یا دې څرګندولو په اړه زموږ موقف څه دی چې پاکستان نه باید تر دې یا هغه نامه لاندې خپل د مداخلې په خاطر د بهانې په لټه کې وي. موږ هرګز د افغانستان دولت په هیڅ بهانې وخت اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې مداخله وکړي او یا د افغانستان د خاورې څخه د کوم بل هیواد په خلاف استفاده وشي. تیره یو لسیزه کې د افغانستان بهرنی سیاست پر دغه اصل باندې ولاړو چې موږ همیشه کوشش کړی چې زموږ روابط زموږ اړیکې زموږ همکاري د سیمې د هیوادونو سره او د نړۍ د هیوادونو سره پراخې شي او افغانستان د رقیبو هیوادونو د رقابت ډګر ونه اوسي بلکې په افغانستان کې ټول رقیب هیوادونه د یو بل سره همکاري وکړي د خپلو مشترکو اهدافو په خاطر لکه د تروریزم سره جګړه د افراطیت سره جګړه چې باید ټول امنیتي تهدیدات دي
د سرتاج عزیز څرګندونې دا ښیي چې د پاکستان تشویش نه دی رفس شوی. آیا د ښاغلي کرزي د سفر په جریان کې په دې موضوع خبرې شوې دي؟
د جمهوري حامد کرزي وروستی سفر پاکستان ته بېخنه چې پر مختلفو مسایلو باندې خبرې وسولې د دوه اړخیزو همکاریو باندې خبرې شوې دي په عمومي توګه او دا چې پر امنیتي تهدیداتو باندې چې هغه سره هم افغانستان هم پاکستان مواجه دي او د سیمه هیوادونو سره مخامخ دي نو په دې کې د هندوستان موضوع په مذاکراتو کې مطرح شوی ده. په دې اړه خبرې شوې دي ټول سیمه ییز مسایل هم دي په خاص توګه امنیتي تهدیدات چې دواړه هیوادونه سره مخامخ دي پر دې باندې خبرې شوې دي. خو ما لکه څنګه چې مخکې هم وویل جمهور رئیس حامد کرزي همواره دغه اطمینان د سیمه هیوادونو ته ورکړی دی چې موږ غواړو چې په افغانستان کې رقیب هیوادونه همکاري سره ولري. اوس په تېره یوه لسیزه کې دا ثابته کړې ده چې په افغانستان کې ریسي چې هم د ایران او هم د امریکې لپاره د همکاریو ډګر اوسي. موږ خپل بهرنی سیاست پر دغه اصل باندې ساتلی دی چې موږ باید هم د ایران سره
تاسو ویل چې د هند په ارتباط هم خبرې شوې دي. پاکستان دقیقا د هند په ارتباط له افغانستان څه غوښتنه لري؟
عمومي اصل کې په کلیاتو کې پر سیمه ییزو مسایلو باندې خبرې دي. هغه مشترک کاندیدات امنیتي تهدیدات چې دواړه هیوادونه ورسره مواجه دي افغانستان او پاکستان په دې برخه خبرې وسولې او په دې کې د شک ځای نشته چې پاکستان ځینې اندېښنې لري او دغه اندېښنې یقینا چې هندوستان ته راځي کېږي. ما وویل چې په دې اړه هم خبرې شوي دي په مذاکراتو کې خو زه متاسفانه جزئیات نه شم پلی کولی. دا هغه مسایل چې همیشه په دوه اړخیزو مذاکراتو کې پر دې باندې خبرې مخکې هم شوي دي. یعنې دا لومړی ځل نه و چې په دې وروستي سفر کې جمهور رئیس حامد کرزي یا د پاکستاني چارواکو په دې اړه دا ډول پر دغه موضوع دي د هند په نقش باندې په افغانستان کې د هند حضور په افغانستان کې مخکې هم د پاکستان سره په مذاکراتو کې دغه موضوع مطرح شوې ده. دا کومه نوې خبره نه ده. دې کې د شک ځای نه شته چې پاکستان خپلې اندېښنې لري خو زموږ اطمینان همواره پاکستان ته دا و چې افغانستان به هېڅ هېواد اجازه ورنکړي چې د وسله خاورې څخه د پاکستان په خلاف استفاده وکړي.
د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضی و چې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه نظر څرګندو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وستاولو موټر سایکل سپارونن د کندوز ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤل وواشه. وستاولو طالبانو ویلي چې د کندوز د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر امان الله امینی وژلې ده. په دې اړه مې یو سات مخکې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان څخه معلومات وغوښتل.
نن سهار اته بجې البته د کندوز د انتخاباتو رئیس په نامعلوم وسله والو په درېمه ناحیه کې ووژه. په دې اړه د کندوز د امنیت قمندانۍ د امر امنیت عبادت لوړ ازادي راډیو ته وویل چې نن امان الله امان وته و له کور نه د غوښتل چې د خپل دوکانو کرایه راغونډه کړي. په درېمه ناحیه کې د نامعلوم وسله والو لورې په ډزو سره ووژل شو. خدای وایي چې زموږ څېړنې روانې دي تر اوسه پورې په دې اړه څوک دوی وایي چې موږ نه دي نیولي.
په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مسؤل د وژنې په اړه معلومات راکول. د سولې عالي شورا یو ځل بیا ټینګار کوي چې که پاکستان ملا برادر افغانستان ته وسپاري نو افغان حکومت د هغه د ساتلو لپاره پوره تیار دی. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. په افغانستان کې له خبریالانو سره ناوړه چلند زیات شوی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې یو شمېر دولتي چارواکي ویریږي چې راپورونه یې خپاره شي. دغه وزارت په وینا په خپل خبریالان هم کله ناکله په حساسو وختونو کې قانون ته غاړه نږدې نو ستونزې پیدا کیږي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې روان میلادي کال تر دې دمه له خبریالانو سره د تشدد او هغوی ته د تهدید تر شپېته ډېرې پیښې ثبت شوې دي. دغه شمېره د تیر کال همدې مودې په پرتله تر دوه برابره زیاته ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نئی مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال د لومړیو وو میاشتو په پرتله په روانو وو میاشتو کې 15% له خبریالانو سره خوشونت زیات شوی دی.
د سه کال د اول تر وو میاشتې پورې د میلادي کال مونږ 15% خوشونت لرو د خبریالانو په مقابل کې او د رسنیو په مقابل کې، چې دا شاملېږي ځاني ګواښونه، وهل، دباول، موقته توقیفونه او داسې نور خشونت او تاوتریخوالی چې د خبریالانو په مقابل کې سر شوی دي.
یو شمېر رپورټونه څرګندوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره پر رسنیو فشار زیات شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا مني چې له خبریالانو سره خشونت زیات شوی. دغه وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې له خبریالانو سره یو شمېر هغه چارواکي ناوړه چلند کوي چې د خبریالانو له رپورټونو ویره لري.
بعضې متنفذین یا بعضې اشخاص کې
یو شمیر متنفذین یا یو شمیر هغه کسان چې هغوی له خبریالانو ویریږي یا د خبریالانو له رپورټونو ډاریږي، هڅه کوي چې خبریالانو ته زیان ورسوي.
جلال نورانی زیاته کړه چې له خبریالانو سره د ناوړه چلند موضوع تل امنیتي ادارو سره شریکه کړې ده، خو نوموړي دا هم وویل چې یو شمیر خبریالان هم کله ناکله اصول نه مراتوي.
در مواقع کې یک حادثه مثل انفجار صورت میگیره، چون
په هغو وختونو کې چې د چاودنې په څیر پیښې رامنځته کیږي، نو دغه سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري د لنډې مودې لپاره محاصره کیږي او ځواکونه خبریالان هلته نه پرېږدي. له بده مرغه ډیر کله زموږ خبریالان بې حوصله کیږي او هڅه کوي چې دغه سې خطرناکې سیمې ته ورننوځي. امنیتي ځواکونه مجبوري کی چې دوی لری کړي او دا هم یو ډول خشونت دی.
په افغانستان کې د امریکا حکومت په تیری ویل سيزي کې د رسنیو پر پراختیا یو سلو شپږ پېته میلیونه ډالر لګولې دي او نن سبا په افغانستان کې په سلګونو رادیوګانی، تلویزیونونه او رسپانه شته. د واشنگتن دغه مرسته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په کمیدو ده. وال سټریټ جرنال رسپانه څرګندوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره پر رسنیو هم فشار زیات شوی او پر رسنیو د حکومتي چارواکو او یاغیانو له لوري بریدونه کیږي. امریکایي چارواکي هم له موضوع خبر دي. په کابل کې د امریکا د سفارت ویاندې ماشا هیملټن وویل د افغانستان یو عمده لاسته راوړنه هم د رسنۍ دي او په کار ده چې همداسې دوام وکړي. میرمن هیملټن زیاته کړه چې د خبریالانو پر ضد یو پیشه هم دوی ته د اندېښنې وړ ده.
د سولې علي شورا وایي چې که پاکستان ملابره در افغانستان ته وسپاري نو افغان حکومت د هغه د ساتلو لپاره پوره تیار دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد به د طالبانو پخوانی دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي، خو د آزادولو په اړه به د ترکیې تر سفر وروسته پریکړه وکړي. د نوموړي لوړپوړي سلاکار سرتاج عزیز بیا ویلي چې هغه به افغان حکومت ته ونسپاري. معصوم میوند د سولې عالي شورا له ویندوی مولوي شهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی شاهد وایي
زمونږ معلومات مطابق خو ملا برادر آزاد شوی نه دی، داسې چې مطلق آزاد شي او یا په پاکستان کې یا افغانستان ته یا بل کوم هیواد ته منتقل شي او آزادي. البته په اصولو کې دا فیصله شوې ده چې ملا برادر به د خوشی کوي. اصول علي شورا د افغانستان حکومت په دې موافق دی چې که د افغانستان ته راشي د هر څه نه به غوره وي، که افغانستان ته رانه شي نو که دی یو بهر هیواد ته لکه سعودي عربستان یا ترکیه ته ترجیح ورکوي، موږ مخالفت نه لرو، د دې سره موافق یو.
تاسو خپل دغه وړاندیز پاکستاني چارواکو ته نه دی کړی چې مثلا ملا برادر چیرې باید ولېږل شي چې افغان حکومت او د سولې عالی شورا هغه ته لاسرسي ولري؟
د روستنۍ سفر چې پاکستان ته وو، د رئیس جمهور تر څنګ زموږ د سولې عالی شورا رئیس هم حضور لاره، په دې کې دغه خبرې شوې دي چې هم د ملا برادر را خوشی شي او هم د هغه د ځای او د اوسېدو په رابطه او د سولې عالی شورا سره همغږي او همکاري په دې باندې خبره شوې ده. پاکستانی مقامات هم په دې باندې موافقه کړې ده او هیله مو دا ده چې هغه د سولې عالی شورا سره د سولې پر اوسط که پل اسلامی افغانی همکاری تر سره کی.
مولوی صاحب، د ملا برادر پاړه باندې افغان حکومت او د سولې عالی شورا اندېښنه لري چې مثلا کدا سړی یا دا کس آزاد شي له زندان سره پاکستان، هغه ممکن خوندي نه وي. څه فکر کوئ د سولې په باره کې که هغه دغه ډول وي چې تاسو یې خوندي ځای غواړي، هغه پټ ځای باندې واوسېږي او ډېر څرګند نه وي، نو د سولې په برخه کې بیا د هغه همکاري به څه ډول وي؟
زه په دې عقیده یم چې دا کوم مشران چې د زندانونو را خوشي کېږي افغانستان کې، هم د دوی لپاره کامل اند اوسېدو اختیار دی او دوی په تمامه معنا باندې دلته مسؤل وي. حکومت په دې باره کې متحد دی.
او بل پښتنه کداسي وکم چې پاکستان څه وخت مخکې وطن زندانیان نور هم د خپل زندانونو څخه آزاد کړل، کېدلی سي دا معلومات راکړي چې د طالبانو دغه آزاد شوي کسان چې وطن او اصول شورا ته معلومه ده چې دا کسان چیرې تللي دي؟
میوند صاحب په تاسف سره به ووایم چې دا کسان چې شپږیش کسه مخکې خوشي وو اوه کسه بیا وروسته خوشي شو، دا په دې کې ډېر مهم خلق وو. کمزوري چې دا یا ضعف دی په دې کې هغه دا دی چې د سولې شورا په امانګۍ دا کار نه دی شوی، او دا خلک چې خوشي شوي دي طبي د خپلو کورونو ته مراجعه کړې ده. د سولې شورا د معلوماتو مطمئن چې ابهاتو ته تللي دي، نه بیا په جنګ کې برخه اخیسته.
د سولې د عالي شورا ویندوی مولوي شهزاده شاهد.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه خبرې ساعت 4 بجې او شپږ وشت دقیقې شوې. د ښځو د حقونو ځینی فعالان وایي هغه کاندید ته به رای ورکړي چې د ښځو حقونو ته وفادار، جنسیتي تبعیض له منځه وړي او په هیواد کې لس کلنې لاسته راوړنې ساتي. دا خبرې یو شمېر هغو ښځو په یوه غونډه کې وکړي چې پرون په کابل کې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا جوړه شوې وه. ښځو وویل وروسته له دې به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د دوی په ژوند لوبي وکړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند دراوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو په پروسه کې د ښځو ونډه کافي نه ګڼي، خو د دې کار بیلابیل عوامل په ګوته کیږي. د راپورونو له مخې د هیواد په ځینو لیرې پرتو سیمو کې نامنیو او ناوړه دودونو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون مخه نیولې، خو په لوی ښارونو کې یو شمېر ښځې د ځینو دلایلو له مخې په انتخاباتو کې ګډون ته لیواله نه دي. په کابل کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې دوی په دې پروسه کې په خپل برخلیک او په هیواد کې د دیموکراسۍ په ساتلو ډاډمن نه دي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل تر څو چې جمهوری ریاست ته کاندید د ښځو حقونو ته وفادار او د جنسیتي تبعیض ورکولو ته جدي نه وي رای به ورنه کړي.
ما از تمام کاندیدان محترمی که خودم در ریاست جمهوری کاندید میکنم تقاضا خود کردیم که
مونږ به له هغو ټولو څخه چې ځانونه جمهوري ریاست ته کاندیدوي وغواړو چې که دیموکراسي او د ښځو حقونه تامینوي، اساسي قانون مني او په تعلیمي او روغتیایي برخو کې د ښځو حقونه مراتوي، مونږ به ورته رایه ورکړو. مونږ هغو کاندیدانو ته رایه ورکوو چې زموږ د رایو قدر وکړي.
دوی دا خبرې د انتخاباتو په اړه د شاوخوا 300 ښځو په هغې غونډه کې وکړه چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون جوړه کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.3 میلیون خلکو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي چې 90% یې ښځې دي. د کمیسیون چارواکي د ښځو دا ونډه کافي نه ګڼي. سربیره د انتخاباتو پر پروسې د ښځو په بې باورۍ د سې شنبې په ورځ له جمهور رئیس ښاغلي کرزي سره په کتنه کې یو شمېر ځوانانو هم په دې هکله اندېښنه وښوده. یو ځوان ښاغلي کرزي ته وویل سره له دې چې په تېرو انتخاباتو کې رایه ورکړې خو د هیواد په وضعیت کې ښه والی ونه لید، د همدې له امله نه غواړي چې بل ځل رایه ورکړي. خو جمهور رئیس د دې اندېښنو په وړاندې وویل
انتخابات راه محکم کردن پایه های مردم سالاری در افغانستان است.
انتخابات په هیواد کې د ولسواکۍ د ستنو د ټینګولو لاره ده، نو هیڅکله باید د انتخاباتو د ترکولو فکر ونه کړو. پوهیږم د هیواد په ځینو ولایتونو او سیمو کې د پردیو له لاسه نام نیسته، خو بیا هم موږ باید د انتخاباتو ږغ پورته کړو او هڅې زیاتې کړو. د رای ورکولو کارت قوت دی.
ټاکل شوې ده د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14مه ترسره شي. کارپوهان د انتخاباتو مشروعیت او د دیموکراسۍ د اصولو پلي کولو ته په انتخاباتو کې د ښځو پر فعال ګډون تاکید کوي. دوی اندېښنه لري چې ځینې وسلوال او د زور خاوندان به په انتخاباتو کې د ښځو د برخې اخیستنې مخه ونیسي، خو امنیتي ارګانونو تل انتخاباتو ته د خپلو آمادګیو ډاډ ورکړی دی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نیمه نړۍ د آزادی رادیو د میرمنو ځانګړی پروګرام دی چې د دې خپرونې په دوام کې وړاندې کیږي. دغه راز د خپرونې په دوام کې په راپورونو کې